Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې یو نیک مرغ سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېدې. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صاف اواز اوریدل شي. نن د پنځم به ورځ د 1489 یوم هجری المریس کال د غوی یا سور د میاشتې 14 د 2018 میلادي کال د میل 4 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رچې د ناتو عمومي منشي وایي چې د رواني جون په میاشتو کې به په افغانستان کې خپل ماموریت د دوام او د سرتیرو د زیاتوالي په اړه پریکړه وکړي. د غرض د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې لیدې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د ننګرهار چارواکي په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او وسلوال طالبانو ترمنځ د جګړې د دوام خبره کوي. ایرانی رسنۍ د ایران په شمال کې د اسکرو په یو کان کې د چاودنې له امله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل او په منځني ختیځ کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره هیله څرګنده کړه. د ناتو عمومي منشي وایي باید په راتلونکي کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. ین ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته د خبرو په مهال یو ځل بیا له افغانستان سره د ناتو په مرستو ټینګار وکړ.
We have to make decisions on our presence in Afghanistan in the coming years and we have to
موږ باید پر راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې خپل حضور په اړه پریکړه وکړو. همدارس باید دا پریکړه وکړو چې څنګه موږ له تروریزم سره په مبارزه کې خپل هڅې زیاتولای شو. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د رواني مې یا راتلونکي جون په میاشتو کې به په افغانستان کې د ناتو د راتلونکو ماموریت او هلته د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. د اوس لپاره په افغانستان کې تر 10,000 ډیر بهرني پوځیان په دې هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي چې شاوخوا 8,400 امریکایی سرتیری دی. د کندهار ښار په څلور محاوزه کې 2 ژن کې برید کوونکي پرون له یو ساعته نښتي وروسته ووژل شول. دا پیښه پرون د فقیر بابا په کوڅه کې د ماښام شپږ بجې پیښه شوه. د دې سیمې د پولیسو عامر سردار ولی نازک ازادي راډیو ته وویل
دوه کسان مرګو د ښځو د چادروي څخه په استفاده باندې ټکان وکړه. چې په مقابله ډزو کې د دوه کسه ځانمرګي چې چارج وو په خپل د مېز کړې دی او یو ځانمرګي تاسو مشهیده چې په خپل مولي دی چې د پولیسو خوا څخه خوښ شو د مېز یو رسو.
د چارواکو په وینا په دې نه کېده چې افغان ځواکونو ته مرجوب لنن دا وخته خو یو ماشوم وژل شو او یو ملکی لاروي ټپ شوې ده. نن څلور مده چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د داعش او طالبانو د جګړو له امله د سیمې ګڼ خلک مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د دغه خطو پر مهال وو کورونه سوځول شوی دي. د داعش او وسلوال طالبان له لوري یو څل بیا کورنۍ جلال آباد ته بيځای شوی دي. تر 200 نور کورنۍ د چپرهار شاوخوا نږدې سیمو ته بيځای شوی دي.
د چپرهار د جګړې د مرجوب له دقیقه شمیره تر اوسه نه ده خبره شوې، خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د دواړو لورو په لسګونو کسان وژل شوي دي. ایرانی رسنۍ د ایران په شمال کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. تر پرون ناوخته د 20 کسانو مړي راوستل شول. ایرنا آژانس څرګنده کړه چې د ګلستان په ولایت کې د چهارشنبې په ورځ په یو کان کې چاودنه وشوه چې لا هم تر 50 ډیر کان ایستونکي بند پاتې دي. د راپور له مخې تر 10 ډیر ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د ژغورنې عملیات دوام لري تر څو د کان دننه بند کسان راوباسي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل او په منځني ختیځ کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره هیله څرګنده کړه. ولسمشر ترامپ وویل دی غواړي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سوله وشي او زیاته کړه
I'm committed to working with Israel and the Palestinians to reach an agreement.
زه دې ته ژمن یم چې له اسرائیل او فلسطینیانو سره سولې ته د رسیدو لپاره کار وکړم، خو دغه موافقه نشي کېدای چې د امریکا یا بل هیواد له لوري پر دوی تحمیل شي. فلسطینیان او اسرائیل باید په ګډه کار وکړي تر څو یوې داسې موافقې ته ورسیږي چې په رڼا کې د دوی خلک په سوله او سوکالۍ کې ژوند وکړي، عبادت وکړي او هڅې وکړي. خو زه غواړم منځګړیتوب وکړم او د یوه هڅوونکي او د اسانتیا برابرونکي په توګه کار وکړم، او موږ به دغه کار بشپړ کړو. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباسی له څرګنده کړه او وی ویل چې دی په دې باور دی چې دوی کولی شي دغه هڅې بریالۍ کړي. ښاغلی عباس زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ دې ته متعهد دی چې دغه پروسه یوې نتیجې ته ورسوي. د فلسطیني ادارې مشر یو ځل بیا د دو خپلواکو دولتونو د ایجادولو پر حل لارې ټینګار وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل په اوسني وخت کې د امریکا او روسیې ترمنځ تقریبا هیڅ باور نشته. ټیلرسن په واشنگټن کې خبري غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل روسیه نن سبا د وسلو د کنټرول د تړون او د اوکراین په بحران کې مرسته نه کوي. زموږ د لومړیتوب بل ډول له روسیې سره بیا ارتباط دی. ښکاره ده چې دوی د سوریې په شخړو کې اړخ دي، خو موږ له روسیې سره نور مسایل لرو چې تاسو په اروپا کې ښه پرې خبر یاست او د اوکراین وضعیت هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امریکا مبارزه به په عراق او سوریا او هر هغه هیواد کې چې هلته د داعش ډلوي ادامه وکړي. ټیلرسن وویل د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پراختیا لپاره امریکا په پام کې لري چې پر دغه هیواد نوي بندیزونه ولګوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ناتو عمومي منشي وایي چې د رواني جون په میاشتو کې به په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام او د سرتیرو د زیاتوالي په اړه پریکړه وکړي.
We have to make decisions on our presence in Afghanistan in the coming years.
افغان ولسمشر د ترکمنستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوي ته ډاډ ورکړ چې د څلور کلن امنیتي پلان په تطبیق سره به دا هیواد زیات امن شي.
په څلورو کلونو کې به زموږ د ځانګړو ځواکونو شمېر دوه چنده کېږي. زموږ د هوایي ځواکونو عملیاتي ظرفیت به نور هم لوړ او د هېواد اکثره ناامني سیمې به د حکومت تر کنټرول لاندې راځي.
د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو خلک ډېر پتنګ کړي دي.
د خلکو د کورونا د سنگر استفاده دواړه جانبین کوي. خلک د کورونا وباسي او دوی ننوځي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. او پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له حاله مو هم خبرو. د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. ناتو به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه په څو اونیو کې پریکړه وکړي. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته د چهارشنبه په ورځ دا خبره وکړه او زیاته کړه چې تر اوسه په دې اړه دقیق وړاندیز نه دی شوی چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت بدل شي. بل ورته تر دې مخکې یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د امریکا متحده ایالتونو ښایي له افغانستان سره هر کال د پوځي برخې په ګډون تر 23 میلیارد ډالرو پورې مرستې وکړي. دا به د امریکا د نوی ستراتیژي و برخوي. تفصيل د احمد شیبر پر راپور کې.
ناتو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشوره ورکولو او مرستې ماموریت ته به دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د اروپایي پارلمان غونډې ته د بلجیم په مرکز بروکسل کې وویل ناتو به د کړیو شمنو ترڅنګ په افغانستان کې د خپل پوځانو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. تر اوسه په دې برخه کې کار وړاندیز نه دی شوی چې د غوڅ ملاتړ ماموریت بدل شي. تر دې دمه دا ماموریت د روزنی، همکاري او سلام مشورې تر بریده دی او په پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو موږ به د می یا جون په میاشتو کې په افغانستان کې د خپل ځواکونو د شمیر او د پاتې دو د وخت په اړه پریکړه وکړو. د ستولتن پر تر سرګندونو یو ورځ مخکې ناټو د افغانستان ملي اردو سره د روان کال او راتلونکي کال په ترڅ کې د مرستو مسله وڅېړله او پریکړه یې وکړه چې د مرستې به دوام وکړي. د مرستو په ارتباط تازه راپورونه له افغانستان سره د امریکا د متحد ایالاتونو د پراخو مرستو خبر ورکوي. نیویارک پوسټ او ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې شایي له افغانستان سره تر 30 میلیارد ډالرو پورې مرستې وشي. پر دې پیسو به د افغان ځواکونو ملاتړ وشي او له اداري فساد سره د مبارزې په ګډون پر یو شمېر نورو برخو به ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته خبرې کولې، خو له افغانستان سره یې د مرستو مسله یاد نه کړه. د وویل چې د داعش پر ضد به د امریکا مبارزه په ټوله نړۍ کې دوام وکړي. ریکس ټیلرسن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مامورانو ته خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا چې څنګه موږ د سولې په بهیر کې اصولي پرمختګ کولای شو، هغه څه دي چې موږ یې څارو. باید وایم چې د تروریستي شبکو هڅې یو مخ محدود شي. د راپورونو له مخې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره شای په بروکسل کې د می په 15مه د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي. په هغه کې شای له افغانستان سره د واشنگتن مرستې معلوم شي او ممکن ناټو هم په دې غونډه کې د خپل پوځي حضور مسله روښانه کړي.
ناتو په افغانستان کې د 2015 میلادي کال له پیل د قاتم ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ هڅې مخته وړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان او په نورو ځایونو کې تجربو ته په پام سره د سیمه ییزو ځواکونو پر پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او ویل کمو یو زدکړه له افغانستان او هم ورته بلې یو په یو بل بڼه له بوسنیا هرزګوینا او کاسوو څخه کړي وی داد چې په وګد محل کې د ډیره خده چې کمو ګوکول شو سیمه ځواکونه وروزو چې خپل هیواد امن او خپل د تروریزم په وړاندې جګړه وکړي. نه دا چې ناتو د پراخو په وزي عملیاتو لپاره په زیاته پیمانه محارب ځواکونه ځای په ځای کړي. د ته په پام سره کله چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناتو د همکاري مسله مطرح کیږي، دا مهمه ده چې د سیمه د ځواکونو ورتیا زیاته او سیمهیز ځواکونه وروزل شي. د افغانستان امنیت د افغانستان ګاونډیان هم ډیر اندېښمن دي. خو افغان ولسمشر پرون د ترکمنستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوي ته ډاډ ورکړ چې د څلور کلن امنیتي پلان په تطبیق سره به چې د هیواد نوی ترتیب کړی دی، دا هیواد لا امن شي. د ترکمنستان پلاوی په کابل کې ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان جمهور رئیس د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی ته د امنیت ډاډ ورکړ او د غراز ای له دې هیواد سره د یو لړ اقتصادي پروژو د امن کولو په اړه هم خبرې وکړې. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کابل کې ولسمشر اشرف غنی سره د کتلو پر مهال وویل چې د افغانستان امنیت د اشقابات هیله ده. رشید مرادوف زیاته کړه چې کله د افغانستان د امنیت په باره کې ناسمې خبرې اوري، ترکمنستان اندېښمن کیږي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د وخن مینپال صدر رډو ته وویل چې جمهور رئیس د امنیت په برخه کې د ترکمنستان پلاوی ته ډاډ ورکړ.
د هیواد جمهور رئیس دغه هیئت ته وویل چې د افغانستان حکومت له ناټو او بین المللي ټولنې سره په همغږي باندې څلورن کلن امنیتي پلان جوړ کړی دی چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به دغه پلان د مشخصو اهدافو ته د رسیدو لپاره کار کوي. په څلورو کلونو کې به زموږ د ځانګړو ځواکونو شمیر 200 کیږي او زموږ د وایي ځواکونو عملیاتي ظرفیت به نور هم لوړ او د هیواد اکثره امنې سیمې به د حکومت تر کنټرول لاندې راځي.
په ارکې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر ټاپي پروژه یاده کړه او د اقینې د بندر د پرانیستو مسلې ته اشاره وکړه. مینه پال وایي
جمهور رئیس ټاپي د کارونو د پرمختګ په اړه د اقینې بندر د پرانیستلو تر غونډې بندر پوری د ریل پټلۍ پر رسیدلو باندې لوګي څخه مننه وکړه او خوشي څرګنده او د افغانستان او ترمنځ په سیمه کې په د یو لوی همکاري څرګند لایل وبلل.
د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر هم د ټاپي پر اهمیت خبري وکړی او ویل چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به په سیمه کې اقتصادي همکاري پراخ شي او امنیت به هم ورسره ټینګ شي. د ټاپی پروژه د 2015 کال د دسمبر په 14 په ترکمنستان کې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو رسمن پرانیسته. پر دې پایپ لاین کار روان دی او کله چې 140 کیلومتره په ترکمنستان کې بشپړ شي د افغانستان خاورې ته به داخل شي او د هرات، فراه، هلمند او کندهار د ولایتونو له لارې به پاکستان ته او بیا هند ته ګاز انتقال کړي. په افغانستان کې د دې پروژې د سروې، ډیزاین او د انجینري کارونه د ILF په نوم یو جرمني شرکت ته سپارل شوی دی.
د سهار و بجې او 15 دقیقې یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو عمومي منشي پرون په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته د خبرو په مهال یو ځل بیا له افغانستان سره د ناتو په مرستو ټینګار وکړ او ویل چې په نږدې راتلونکي کې به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه وکړي. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ښار په څلورمه حوزه کې 2019 برید کوونکي پرون له یو ساعته نښتې وروسته ووژل شول. په دې نښتو کې یو ماشوم وژل شوی او یو ملکي لاروی ټپي شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې دې سیمې ډېر خلک یې دې ته اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي. ایرانی رسنۍ د ایران په شمال کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل او په منځني ختیځ کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره هیله څرګنده کړه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په اوس وخت کې د امریکا او روسیې ترمنځ تقریبا هیڅ باور نشته. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت څاروان دی او شمیر لویدیز ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
د ډیپلوماسۍ او همکارۍ نشټوالی هغه دوه عناصر دي چې د افغانستان جګړه یې 14 کال ته غځولې ده. دا په ایرویژا ویو خپرونه کې د احسان محمد احرادی لیکنه ده چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا سخت انتخاب. لیکوال وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د بهرنیو جګړو د ژرګټلو ترڅنګ پر خپل شعار یعنی لومړی امریکا او د غراز د بودیجې پر مسئلو چې په نتیجه کې امریکایانو ته کار برابر شي تمرکز وکړي. د ایرویژا ویو د لیکنې لیکونکی باور لري چې د افغانستان په جګړه کې د سختریزو ماتول او یا پر سولې تمرکز به امریکا له نورو پوځي شخړو راوګرځوي. احراری وای د بهرنیو جګړو ستونزه داره چې پیلولی آسانه وی خو ختمولی ګران. امریکا په 2003 میلادي کال پر عراق له یرغله وروسته درس واخیست چې عملیاتي ستراتیژي په آسانه بریالی شوه خو مثبت تغییر را نه وړلی شو. او په کابل کې د طالبانو د رژیم له پرځولو وروسته د امریکا غشتلی پوز په افغانستان کې نښتی دی. د ایرویژا ویو خبرونه د لیکنې لیکوال وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو د جورج دبليو بوش له تجربو زده کړه ونه کړه. باراک اوباما په 2011 میلادي کال د عراق امریکایي پوځیان وایستل خو په تدریجي ډول یې بیرته ورولېږل. امریکا او ناټو د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه ټول محارب پوځیان وایستل او د جګړې ټولې چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. د امریکایي او ناټو پوځیانو له وتلو څخه طالبانو او داعش استفاده وکړه او د افغانستان یو شمېر سیمې لاندې کړې. امریکایي چارواکي اوس اندېښنه لري چې که افغانستان ته شا واړوي دا هیواد به بیا د ترورستانو پر ځالی بدل شي. په کابل کې د پرونی حمله مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت وسلوالي سختریزي ډلې په غاړه واخیست. د ډلې په 2014 میلادي کال چې لا نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وو په افغانستان کې فعالیت نه درلود. فارن افیرس خبرونه بیا د امریکا له لوري پر داعش د بمونو د مور استعمال او پر شاین قول اردو د طالبانو حمله ته په اشاره لیکلي چې نه په یو ستر بم د افغانستان حالات بدلیدای شي او نه پر لمونز کوونکو پوځیانو د طالبانو پر سخت برید. په دې لیکنه کې لیکوال ګیل لیمن ویلي چې ترامپ باید په افغانستان کې د امریکا رول واضح کړي. لیکوال وایي چې وروستیو دوو لویو پیښو وښودله چې امریکایي سیاستوالو تر ډیره افغانستان ته شا اړولې ده. د فارن افیرس خبرونې لیکوال باور لري چې د افغانستان د جګړې د راتلونکي په اړه پوښتنو ته باید ځواب وویل شي چې په لنډ وخت او اوږد مهال کې باید څه وشي.
نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو بیا هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د روانو هڅو په باب واورېدل. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازو پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې که څه هم په وروستیو کې امریکا ستر غیر هستوي بم د داعش پر مرکزونو استعمال کړ، خو دا ډله تر اوسه فعاله ده او ډېره نه ده ځپل شوې. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش په وروستیو کې ډېره ځپل شوې او د وروستي تحرکات دي. داعش نه یوازې دا چې د افغانستان د حکومت په وړاندې جنګیږي، بلکې په سیمه کې په تېره بیا په ننګرهار کې د چپرهار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد اهم جنګیږي. په وروستیو کې راپورونه وایي چې په چپرهار ولسوالۍ کې نن څلورمه ده چې داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغې جګړې په ترڅ کې د سیمې ګڼ خلک دې ته مجبوره شوي چې خپلې مینې پرېږدي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له نور تفصیل سره.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ خپلمنځي نښتې روانې دي. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼی وایي د دې نښتو په پایله کې داعش وسلوالو د عامو خلکو کورونه سوځولي او دارنګه شاوخوا 2500 کورنۍ نورو سیمو ته بېځای شوي دي. بلخوا بیا د ننګرهار امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوال د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د روانو عملیاتو پر مهال له سختو مرګ ژوبلو سره مخ شوي، نو په خبره یې چې ځکه په چپرهار ولسوالۍ کې د خپل موجودیت په خاطر غلچکي بریدونه تر سره کوي.
دخمن له غتوانه سدای جبهای جنگو کی غتوانه ولیدلای دا فقط د غلچکی ګرځیده او په پټه الته سرخکاره کا دلته سرخکاره کا فقط سی خپل موجودیت وخی یو جای کې.
په ورته وخت کې د چپرهار ولسوالۍ قومي مشر حجی فیض الله وای په دې ولسوالۍ کې داعش او طالب وسلوالو د خلکو لوکورونو نسنګرونه جوړ کړي او تر اوسه حکومت د دې وسلوالو پر ضد جدي اقدام نه دی کړی.
د خلکو د کورونو د سنگر استفاده دواړه جانبین کوي. خلک د کورونو وباسي او دوی نه نوزي، وای لا لای پیسې خوري مال خوري او خلک وباسي. حکومت په دې کې هیڅ اقدام نه دی کړی. حکومت سفر زائد بلور تلے غلطی باندھے ڈرون بمبار کرے دوڑ پسر باندھے کمیاب کی مڑی او نور د حکومت اقدام نه.
د ولایتي چارواکو په خبره لتیرو درې ورځو راهیسې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ وخت نا وخت جګړه روانه ده، چې د دوی په خبره تر اوسه شاوخوا سل تن وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي او دا رنګه د دواړو وسلوالو ډلو په بریدونو کې یو ماشوم وژل شوی او څلور نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي.
دا یوازې ننګرهار نه دی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش پکې فعالیت مخته وړي. د اروزګان ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړو د مدني ټولنو فعالانو هم په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته پرون وویل چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت زیات شوی او د وسلوالو طالبانو یو شمیر لوړ پوړي قمندانان هم ورسره یو ځای شوي دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیسا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د نوي احتمالي فصل د پرانستو مسله څېړو. په یوې اونۍ کې د پاکستان د پوځ استخباراتو او پارلمان پلاوي کابل ته ولاړل. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په درشل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د سولې پر روان بهیر هم خبرې کوو. وخت په یاد لرئ، نن د ماسپښین له دریو د مازدیګر تر پینزو بجو. د ایران او د پاکستان د اړیکو په اړه په وروستیو کې په سیستان د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د لسو سرحدي ځواکونو د وژل کېدو پر سر د دوړو هیوادونو ترمنز یو څلانجه راپورته شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته سفر کړی او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره په امنیتي مسایلو سربیره په ګڼو نورو مسایلو خبرې کړې. جواد ظریف په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر کوي چې څو ورځې مخکې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې وسلوالو ترهګرو په یوه برید کې د دې هیواد شاوخوا له سرحدي ځواکونه ووژل. د ایران ولسمشر له دغه برید وروسته د پاکستان له صدراعظم وغوښتل چې د هغو ترهګرو د نیولو لپاره جدي اقدام وکړي چې په هغه هیواد کې فعال دي او په د ایران په خاوره بریدونه کوي. نور تفصیل یې له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن په رپورټ کې.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف دفتر په یو خبر شوی بیان کې راغلی چې ښاغلی شریف د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې په دواړو خیزو اقتصادي او امنیتي اړیکو سربیره د سیمې پر عمومي وضعیت هم خبرې کړې او همداشان د پاکستان پولیس ته نږدې ترهګرو په برید کې د ایراني سرحدي ځواکونو د وژنې په پیښې خواشینی هم ښودلې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر خپلو سرحدي ځواکونو تر برید وروسته تور لګولو چې پر ځواکونو د برید لپاره د پاکستان خاوره کارول کیږي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به خپله خاوره د چا پر ضد کارېدو ته پرې نږدي. د پاکستان د حکومتي رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د کورنۍ او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحدي مسایلو په ګډون د ګڼو چیلنجونو او همداشان پر ګډه پوله د غیر قانوني تګ راتګ او د قاچاق د مخنیوي لپاره پر ګډې او نږدې مبارزې همغږي شوي دي. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر په یو خبر په اړه کې ویلي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا جواد ظریف سره د لیدنې پر مهال د پاکستان او ایران اړیکې مثالی بللې او همداشان پر پاک ایران پوله د ترهګرو د مخنیوي لپاره له یو بل سره د همکاریو ژمنه کړې ده. که سون پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سفر په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي، خو ښاغلي ظریف په داسې وخت کې د اسلام آباد سفر کړی چې د پاکستان د پوځ مخکینی مشر جنرال راحیل شریف څو ورځې وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف مشر شو. په دغه اسلامي ائتلاف کې چې د سعودي چارواکو په وینا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوی، یو څلوېښت اسلامي هیوادونه شامل دي، خو عراق، شام او ایران ته پکې برخه نه ده ورکړل شوې. د یادونې وړ ده چې اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته سفر مخکې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست 13 میاشتې د سعودي عربستان په مشرۍ د دغه ائتلاف د مشر په توګه د پاکستاني پوځ د مخکيني مشر جنرال راحیل شریف پر ټاکنې تحفظات ښکاره کړي وو.
اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او د هغه هیواد له چارواکو سره د خبرو په اړه مو واوریدل. د قبایلی سیمو اوسیدونکي په داسې تور تم کې ژوند کوي چې هیڅ راس قانوني حق نه لري او هم د استعمار د وخت مقررات پرې نافذ دي. اوس هڅې پیل شوي چې په دغو سیمو کې عدلي او قضایي سیستم رامنځته شي او اوسیدونکي له سخت دریځو سره له یو ځای کېدو راوګرځول شي. په دې اړه د ازادي راډیو یو تفصیلي راپور زموږ په بل خبرونه کې اوریدلی شي.
د ژوند رنګونه
نمی محمد اسد ده غزنی ولایت اوسیدون کیم.
په غزنی کې ځوانان زی مسافرې ته مسافرې کوي کنه؟
بله، و البته خو زیات خلک مسافرې کوي په داسې حال کې چې واړو زاړو دي، زیات مشکلات له امله ځي خارج ته او البته بیا زیات وخت تیروي او دلته خپل کورنۍ بیا سپ سرنويشت پرېږي، بیا ناوړي فایل لري. یعنی ځینې خلک سمو خپل سترګ باندې دي، په خپل کلو کې دي، واړو واړو لیکاني تقریبا نو کلو دي، لاسو کلو لیکاني، نو هغه بیا یوازې دا چې هلته ورسېږي یو میاس لورې شي په لارې تېروي باندې د بلوڅانو د نورو نورو لخوا وهل کېږي، ځینې مړه کېږي. یعنې ښکاره بېلګه یې دا ده چې موږ یو خپله یو کلیوال ولو ایران ته د مسافرۍ لپاره تو بدرګه کې مړ سو او تر اوسه یو هم نه چا ولید، سې اوبو ته ولیدو، مرغانه وخوړ، د هر چا چې هېڅ پته ونه لګېده.
ځینې کسان بیا ځي هلته په کلونه کلونه وخت تېروي، آیا داسې کسان هم شته ستاسو په سیمه کې؟
بلې، هو زیات کسان داسې شته، هلته ایران ته تللي دي، یا مثال خبرې دوبۍ ته تللي دي، زیاتو هیوادونو ته تللي دي، بیا نه غواړي چې خپل وطن ته راسي. ممکن هلته دوی ته یا زمینه مساعده وي او یا هلته ښه ژوند ولري، نو د دې له خاطره چې دوی هلته ژوند ښه جوړ دی، نو په دې خاطر خپل وطن ته نه راځي. زیاتره زموږ کلیوال دي تللي دي، خپل کورونه پرېښي دي، په داسې حال کې چې زیاتره خلک میندې هم لري او کورو پلار او هرڅه فریخي دي زیاتره خلکو ته اله ودونه هم کړی دي خو مېرمنې دا صفات دي او ودی حالت تللی دي خپل ژوند یې حل برابر کړی دي
نو داسې څوک تلیدلی دي چې دا غوی مېرمنې وزلته پاتې دي او دغه د مېرمنو ژوند دې ډیر خراب وي داسې څوک تلیدلی
بلې و شته یو کس چې خپل زموږ کلیواله هغه ایران تللی تقریبا شپږ کال کې خو دوی یوازې دوه بچي وو او یو مېرمن پاتې دي نو د دې د دوله لپاره د ساتلو لپاره یا مثال لپاره د اقتصاد جوړولو لپاره هغه مېرمن خپل راولاړیږي او دا کښنه ماشومان مثال نه میاسو لپاره یا د یو کال لپاره 500 غنم او یا 300 غنم مې د بل چاسر مزوروي او په دې ډول باندې خپل ژوند مخته بیا او د هلته ایران کې خپل ژوند
دا وند ژوند رنگونه په هم د سره د خبري مجله هم پایتر سیږي زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي رادیو سره اوسې زمو همکار سید سمي عباس ستډیو ترغلي